یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې اوری چې د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځ بندیز نافذ وي او له خلکو غواړي چې له خپلو کورونو دې نه وځي. په دې خپرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه لرو او د ازادۍ راډیو اونیز بحث هم خپروو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د تورخم لار د پاکستان له لوري د دوو ورځو په مخه پرانستل شوه. افغان ځواکونه په جوزجان کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي او په امریکا کې د کورونا ویروس د قربانیانو لپاره درې ورځنی ماتم اعلان شو. د خبرونو تفصیل: نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو په مخ د پاکستان له لوري لیوي خوا خلاصې دي. دا خبر په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی ده. سفارت له هغو افغانانو چې د کورونا ویروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایسار پاتېری غوښتي چې له دې فرصته په ګټې اخیستو افغانستان ته ستانه شي. په لسګونو زره افغانان چې د کاروبار یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو، د کورونا ویروس له امله د دروازو د تړل کېدو په سبب د پولي هاخوا ایسار پاتېری. دوی ته یو ځل تر دې مخکې دوري په میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15-16 زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شول، چې ورسره د کورونا ویروس ته انتقال ویره او اندېښنه خورا زیاته شوه. په لومړي سر کې د تورخم له لارې راستنو شویو افغانانو ته د قرنطین کمپ هم ولګول شو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې له دې کمپ ګټه ونه کړه. په افغانستان کې نږدې 9000 کسان کورونا نیولې دي چې له دې ډلې څخه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 8000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې څخه باندې 1000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې په کې دواړو خواو ته مرجوب لا وشته ده. د بدخشان د پولیسو ویان ثناء الله روحانی ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشته کې 14 بریدګر وژل شوی.
ساعت 12 بجې شپ درګری کې د اسرف مخالفین مسله
د شپې 12 بجې وسلوالو مخالفینو د فیض آباد ښار په اتمه ناحیه کې نشته پیل کړی چې سهار 4 بجې پای ته ورسیده. 14 وسلوال مخالفین وشل شوی چې باندې لستنه ټپیان دي. همدارس متاسفانه 2 د ملي اردو سرتیری او 3 هم ولسی پښتونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنگیشي شهیدان شوی. روحانی زیاته کړه چې د دین شتو پترس کې شپږ افغان سرتیری ټپیان شوی هم دي او د طالبانو د بریټ شاته تمبول شوی. د سیم یو شمیر روسی دونکو د دولتي عسکرو د مرجوب لشمیر زیات شي او د داکویچ طالبانو د دولت یو پوسټه نیولې ده. شاهین 209 هم قولی اردو په جوزجان کې د څلر بشتو طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې قولی اردو بیان حنیف رضایی نن ویل چې دا وسلوال تیر شپه د مردیان او مینګیجک په ولسوالیو کې وشل شوی.
در نتیجه درگیری نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مشخصا نیروهای قهرمان
د امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو او د طالبانو پرسنګرونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د دوی درې قومندانان او بیا بشتنه نور وشل شوی او اته تنه ټپیان شوی دي. د رضایی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې له وسلوالو مخالفانو څوک کلی هم پاک شوی دي. د زیاته کړه چې د عملیاتو په ترڅ کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی او د امنیتی ځواکونو دوه تنه ټپیان شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. دا خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي سلیوبه د امریکا بیرغ نیم ځوړند شي. ټرمپ زیاته کړه چې دوشنبه به په ځانګړي ډول د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره زیاتې سرچندنې کړي بیرغ نیم ځوړند کړي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان یاله تتللی وو او هلته هم د کورونا ویروس په خاطر د امریکایانو د سختیو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have
موش په خپل زرونو کې د هغه ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډېر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډېر زیات کسان د دې ویروس په خاطر چې له چین څخه راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای، خو هغه یې مخه ونه نیوله. د یو غښتلي ملت په توګه موږ له خدای ټولو روغتیا پالانو ته اجر غواړو چې ډېر فوق العاده کار یې وکړ، لکه د جنګیالیو په شان دي. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کورونا ویروس اخته دي چې له دې ډلې تقریبا 15,000 تنه مړه شوي دي. د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د اورور د خپل پلار قاتل بخښلی دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤل دي. جمال خاشقجي چې د سعودي د حکومت سخت منتقد و او په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقالې خپرولې، د 2013 کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې ووژل شو. سعودي چارواکي وایي خاشقجي د تا ویلې ما ویلې او لاس اچولو پر مهال سا ورکړه او دا د دولت له لورې سزا نه وه، خو وروسته چارواکو خپل دا وضاحت بدل کړ او ویې ویل چې خاشقجي هغه وخت وشل شو چې وی ډلې غوښتل چې د سعودي عربستان ته پزور راولي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې 15 تنه د خاشقجي د وژلو په تور په مرګ محکوم شول. د ملګرو ملتو ځانګړي تحقیق کوونکي ویلي دي چې د سعودي عربستان دا محاکمه عادلانه نه ده او باید د دې قضیې به پرې تحقیق وشي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا او د حج او اوقاف وزارتونو نن خپل هغه پریکړه اعلان کړه چې د کمکی اختر په ورځو کې له خلکو په کورونو کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. اختر په نن سبا کې را روان دی. په یو تفصیلی راپور کې به واوري چې سګنای اختر به د کورونا وایرس تر سیوري لاندې څه ډول وي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې وروستیو نامنیو خلک اندېښمن کړي دي.
زمون غوښتنه د امنیتي او کشفی ارګانونو دا ده چې دوی خپلې ګزمې او کشفی معلومات یو څه غني کړي تر څو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تیرې کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د چین د خلکو کانګرس د کورونا وایرس د ځپل شوي اقتصاد د بیا رغونې له ژمنې سره پرانستل شو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی خبريږي.
دغه معاملہ پر اتلونکي کې بل زیات خلک په ټاکنو پر ولسواکۍ او په دې شهرونو چې د خلکو رایا ټاکون کې دغه ډول شهرونه به فکر کوم چې مسترک وي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې به سخت ګرځبندیز نافذ وي. د عامې روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز د کورونا او اختر په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې خلک دی د اختر درې ورځو کې له کورونو نه وځي او د اختر خوشحالۍ د یوازې خپلو کورنیو سره ولمانځي. له بلې خوا د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو مشرانو د جګړې پر ښکېلو خواوو هم غږ کړی چې جنګ بس کړي او اوربند ته غاړه کیږدي. دیوه نادر له کابله راپور راکوي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو له خلکو غواړي چې د اختر درې ورځو کې د کورونو نه راوځي. د دې وزارتونو د مشرانو په وینا د کرونا وایروس مخنیوي په خاطر په اختر کې ګرځبندي سخت او خلکو ته به د اړتیا پرته د ګرځېدو اجازه نه وي. د افغانستان عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حج او اوقاف وزارت سره په ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې د خلکو لخوا د قرنطین ماتېدو سره د کووېډ 19 پیښه شمېر زیات شوی دی. د روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین فیروز وویل پښتنه او پښتنه مې همدا چې د اختر درې ورځې کې د کورونو نه راوځي په بریالي توګه دې د روژې میاشتې کې د دون مانځل خپلو کورونو کې وکړي. د ټلیفون او برېښنایي خدمت له لارې د خپلو خپلوانو احوال اخلي، خو له تګ څخه ډډه وکړي.
تکنولوژی دیجیتالی معلوماتشان بگیرین، آوارشان بگیرین، پیام برشان بتین، اما از رفتن خودداری کنین.
په ورته وخت کې د افغانستان حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب اختر په لمانځه کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي. ښاغلي منیب د جګړې ښکېلو خواوو هم وغوښتل چې د روژې او اختر لپاره دې اور بکړي او بین الافغاني خبرې دې ژر تر ژره پیل شي. ښاغلي منیب وویل:
زه په ټولو مخالفینو او د افغانستان په خپل حکومت غږ کوم او په درګیرو خواوو غږ کوم چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام، د اختر د مبارکو ورځو شپو په احترام، د الله د رضا په خاطر، په خپل ملت باندې د رحم کولو په خاطر باندې اور بندې وکوي، بین الافغاني مذاکرات دې شروع کړي.
افغانستان روغتیا وزارت وزیر هم په دولتي ځواکونو او مخالفینو غږ وکړ چې له روغتونونو او روغتیایي مرکزونو څخه دي د جنگ سنگر په توګه ګټه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا او باغ پرېدو برسیره هم ډیری خلکو قرنطین مات کړی، خو حکومت وایي چې د ګرزبندیز د روکولو لپاره یې ځانګړې طرحه جوړه کړې چې وروسته له اختره به یې پلي کړي. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه. ډیوې نادر، قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د عامې روغتیا او د حج او اوقافو د وزارتونو خبرتیا واورېده چې وایي خلک دی د کمکي اختر په ورځو کې له کورونو نه راوځي. دوی دا اعلان د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو د یوې برخې په توګه کړی دی. اختر په نن او سبا کې را روان دی، په داسې حال کې چې له څو اونیو راهیسې ښارونه او سیمه قرنطین دی. په افغانستان کې به دا ځل اختر د پخوا پرتله څومره توپیر ولري؟ آیا خلک غواړي چې دا ځل اختر ولمنځي؟ ملالۍ بشیر په یو مفصل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
سږ کال کوچنی اختر د کرونا ویروس د خپرېدو پر مهال رارسېږي. د ویروس له کبله دا اختر له مخکنیو اخترونو بیل دی او لمانځلو ته یې د خلکو تیاری هم کمرنګه دي. عمران عرب د لغمان د مهترلام اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل د اختر لمانځلو اړتیا نه لیدل کېږي.
دغه د کرونا کوم وبا مرض راغلی ده، نو دغه ویره به زه خپل هم شخصا په زړه کې لرم او داسې پلان لرم چې ما خپل کور کې اوسېږم او د اختر لمونځ کوم. که چېرته داسې په جومات یا هغه د خطر خو که نه مجبوره په خپل کور کې اوسېږو.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالي اوسیدونکی فضل ربی هم ورته اندېښنه لري.
ډېر توپیر به ولري د نورو وختونو سره، لکه دي او کرونا د وجې نه چې څه کسان وفات شوي، دوه درې کسه هغه هم دلته راوړي د کابل نه. تا اوس هم راتللم د کار ځای نه، یو ملګري سره مخامخ شوم، هغه راته وویل چې لکه جومات کې دی نه یم، نو مصروفه یې نو مالینه مصروفیت خو د لمانځه هغه نه شي کېدلی، خو البته ما دغه دا قرنطین هغه د دغه وبا راغلې ده، د دغه په حساب باندې نه راځم.
خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې اختر ته یې چمتووالی نیولی. احمد واسط فیضی د کندهار ښار یو اوسیدونکی داسې وایي:
آمادګي مو نیولې ده، موږ هر کال به اختر ته د نورو ولایتو سفر به مو درلودی، خو شش کال بیا هم که قرنطین ایله سي د خیر سره موږ هرات ته ځو، اوریم د میلې پلان بسته کړی دی، کالي و دود رواج دی، هغه شان مټول آماده کړی دي، د دوستانو کره به ځو.
په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره محدودیتونه وضع سوي دي چې له کبله یې د خلکو پر اقتصاد منفي اغېز سوی دی. رحیم الله د کابل اوسیدونکی دی. دا زوړ سړی د کابل مندوی ته ځي چې د خلکو بار انتقال کړي او یو څه پیسې وګټي. خدای د کار د نشتوالي له کبله شکایت کوي او وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله اختر ته تیاری نه دی نیولی. دی داسې وایي: چې پیسې او کار نه وي، څه ډول اختر ته چمتووالی ونیسو؟ کله چې نسی کولی کالي، غوښې او نور شان واخلي، څه اختر به وکړي؟ اختر په پیسو کېږي. دوکانداران هم شکایت کوي چې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د خلکو کار ته زیان اوښتی دی. شیراغه له دا ډول دوکاندارانو یو دی: هیڅ شی نه خرڅېږي. قرنطین چې نه و، پلور زیات و، خو اوس د خلکو وضعیت خراب سوی دی او بازار هیڅ سم نه دی روان. یو شمیر نور بیا وایي چې د کابل په ځینو بازارونو کې د کرونا ویروس پر خپرېدو سربیره خلک سودا اخلي. افغان حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د کابل ښار د قرنطین طرحه د مارچ میاشتې په اوږدو کې عملي کړه او په ډیری ولایتونو کې یو شمیر محدودیتونه وضع کړل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس شفیق الله همت له خلکو غواړي چې په اختر کې ځینې اساسي ټکي مراعت کړي.
اول کوشش کوي د اختر دپاره د وچو میوو د اخیستل څخه ډډه وکړي، ځکه وچې میوې کیدای شي د کورونا وایرس د انتقال باعث شي. کو چیرې د اختر مونځ په مسجدونو کې ادا کوي، نو کوشش کوي د نور خلکو څخه دوه متره فاصله ونیسي. همدارنګ د اختر په ورځ کې په خپل کورونو کې پات شي او د خپل دوستانو او ملګرو کورونو ته د میلمستیا او یا د دعوت تګ راتګ څخه ډډه وکړي. تاسو کولای شئ د خپل دوستان سره د تلیفوني اړیکو او یا هم د ټولنیزو شبکو له لارې د اختر مبارکي وکړي.
په افغانستان کې د اختر په لومړۍ ورځو کې سلګونو کسان د اختر لمانځه ته جمعتونو ته ځي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې غواړي د اختر لمونځ په جمعات کې وکړي باید روغتیایي مقررات مراعت کړي.
د ډاکټرانو د اطباو د وزارت صحت رهنمایي په نظر کې ونیسي، بیا ورته وایو چې ازدحام جوړوي ما لازمی نه ده چې خامخا تاسو ورشي او کسوګ منځونو ته بیا مرزي جنماز د لزان سره وخلی، ماسک د استعمال کی، د سکش د پلاسونو باندې کی او فاصله د مراعات کی، د دو مترو په انداز باندې کولای شي چې بیا مسجد ته ورشي او منځو کې خ...
د نړۍ مسلمانان هر کال د روژې میاشتې له پای ته رسیدو سره کوچنی اختر لمانځي، خو د سږ کال په اختر کې افغانان او د نړۍ یو شمیر مسلمان هیوادونو اوسیدونکي په قرنطین کې دي. دا ناروغي د طبي وچ ټوخي سابندي او د بې حالۍ نښې لري. په افغانستان کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 8000 ته رسیدلی دی او تر 180 زیات کسان په دې ویروس مړه شوي دي او په همدې حال کې سلګونو رغېدلي هم دي. د خپلوانو او ملګرو کورو ته تګ، د لاسو پریبلل، د مخ مچول او غېږه ورکول د اختر له دودونو څخه دي، خو روغتیایي چارواکي اوس وایي چې خلک باید د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لاس ورکولو پر ځای له لیرې سلام وکړي، له یو بل سره لږ تر لږه یو متر واټن مراعت کړي او د یو بل کورو ته له تګه ډډه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د چین حکومت په تیرو دریو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي وده ته هدف نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د خلکو د ملي کانګرس د پرانیستو په غونډه کې ژمنه وکړه چې حکومت به د کورونا له کبله ځپل شوی اقتصاد په پښو ودروي. چین هغه هیواد دی چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایرس پکې وپیژندل شو او له همدې هیواده نږدې ټولې نړۍ ته خپور شو. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی او د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی. لودین صاحب، لطفا راته ووایئ چې د چین د خلکو ملي کانګرس بحثونه په څه مسایلو باندې ورټول او متمرکز وو؟
ډیره مننه تکل صاحب. لومړی خو دا چې د چین ملي کانګرس چې 3000 غړي لري، هر کال په مارچ میاشت کې اوګدا یعنی د دوه اونیو لپاره یو غونډه جوړوي او د چین په سیاسي کلندر کې یا په کلنۍ تاریخ کې دا یو لوی غونډه وي چې تر سره کېږي. خو سږ کال د کورونا وبا له کبله په دوه میاشتې ځنډ دغه غونډه پرانستل شوله. نن د مې په 22مه د چین د خلکو د ملي کانګرس درې زره استازو په خپله نننۍ غونډه کې لومړی د دولت هغه پلان واورېده چې د کورونا ویروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا پښو درېدو په اړه جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ د قانون جوړونکو دغې غونډې ته وویل حکومت یې د کورنیو ناخالص عوایدو د کموالي له کبله د کم تر کمه 3.6% بودیجوي کسر پلان جوړ کړی. چین له 1990 کال راهیسې هر کال اقتصادي وده ته یو پلان ټاکي مخکې له مخکې، خو سږ کال 2023 کال لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم د استازو دغې غونډې ته ویلي چې چین دا مهال په لویه کچه د بې باورۍ له فضا سره مخ دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او دغه راج د خلکو د ژوند د کچې معیاري کول د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس درې زره غړو ته ویلي چې هیواد له امریکا سره هم کار کوي چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ د اقتصادي سوداګریزې هوکړې لومړی پړاو عملي کړي.
بله لودین صاحب، د کرونا وایروس خود لومړی ځل لپاره په چین کې ومندل شو او هملته وپیژندل شو، اوس هلته د دې ویروس له کبله وضعیت څنګه دی او څه پیښیږي، څه روان دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل، په لومړی سر کې ویروس هلته پیدا شو او ډیر په چټکۍ سره هلته په مخ لاړ، یعنی تر 8000 کسانو پورې ونیو. اوس هلته په چین کې د کرونا ویروس وده کمه شوې، پرمختګ یې ډیر ورو ده، خو لا هم له منځه نه ده تللې. همزانن هم په چین کې د کرونا څلور مثبتې پیښې رامنځته شوې. د دې سره ټول کال په چین کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3000 ته ورسېد، او تر اوسه له دې کبله 4040 کسان مړه شوي دي. خو د چین په دغه نرنۍ غونډه کې چې د استادو لخوا ترسره شوه، لیدل کېږي چې حکومت متحد دی او خلکو ته کوي چې ورو ورو دوی د بندیزونو له حالت راوځي او د چین د خلکو ورځنی ژوند بیرته عادي حالت ته ځي. په نننۍ غونډه کې ټولو استازو ماسکونه بند کړي وو او ویلي چې ورو ورو به دوی د چین ځپل شوی اقتصادي وضعیت رغوي او دغه راز به عادي ژوند هلته بیرته پیلېږي.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. قدرمن اوریدونکو، زما همکار اسدالله لودین و چې د چین د ملي کانګرس په غونډه کې د چین د چارواکو د ژمنې جزئیات را کول چې وایي د کرونا وایرس له کبله د دې هیواد ځپل شوی اقتصاد به په پښو دروي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خوست یوازې د پنځم به پورز د 214 شاهد وو. د خوست اوسیدونکو ورستۍ 14 هدفي وجنو او امنیتی پیښو اندېښمن کړي دي او له امنیتی ادارو غوښتنه کوي چې په خاص ډول د کوچنی اختر پښپو ورځو کې امنیت ته پاملرنه ډېره کړي. امنیتی چارواکي وایي د امنیت د ښه کولو لپاره نوي تدابیر نیولې دي. نجیب الله الوخیل د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خصوصیدونکو او مدني فعالان په دې ولایت کې ورستیو امنیتی پیښو هدفي وژنو او د چاودنو ډېرې دوته پاندې ښنه کړي او غوښتنه کوي چې امنیتی او کشفي ادارې دې د ډول پیښو مخه ونیسي. د خصوصیدونکو او مدني فعالانو دغه اندېښنې آزادۍ راډیو سره شریکې کړي دي. مدني فعال شریف الله سمون او د پانتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي په دې ورستیو کې په خوست کې هدفي وژنو او بوي چاودنو خلک له ډول ډول اندېښنو سره مخامخ کړي دي.
په خوست ولایت کې په دې ورستیو کې امنیتي وضع بیخي خراب شوې ده. هدفي وژنې او بمی چاودنې هغه څه دي چې د خوست خلکو اندېښنې را پرولې ده. نو د خلکو هیله دا ده چې په دې اختر شپو ورځو کې دولتي چارواکي د امنیت په برخه کې توجه وکړي ترڅو خوست میشتې په آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځي.
په دې ورستیو کې یو څه خلک مایوس شوي دي د امنیت په لحاظ، ځکه بعضي چاودنې وشولې، بعضي هدفي وژنې کېږي. زموږ غوښتنه د امنیتي او کشفي ارګانونو نه ده چې دوی خپلې ګزمې او هغه کشفي معلومات یو څه غني کړي ترڅو خلک وتوانېږي چې د اختر شپې ورځې په سوله او امنیت کې تیر کړي.
مدني فعالانو او خوستمیشتو ویل کچېرې حکومت د خوست د امنیت ښه کولو ته خپلې هڅې ډېرې نه کړي، ممکن د وژنو او چاودنو روانه لړۍ چټکه شي. مدني فعالان بسم الله ارمان او نقیب الله حیات ویل
د نور کله په څېر د ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي چارواکي بیدار شي، له خلکو سره بیرته د جنگ ویره پیدا شوې ده، د دې مخه ونیول شي.
کار ده چې په کوچني اختر کې به امنیتي وضعیت ښه نه وي. د خلکو او د خوست د ولسونو غوښتنه هم دا ده چې امنیتي د تدبیر ښه ونیول شي او د خلکو امنیت چې ترڅو خلک یو ښه اختر ولري.
بلورز د خوست نوې امنیت قمندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل د ورستیو نامنه یو پاړه د خلکو اندخنی پر ځای بولیا وایي چې د خپل ماموریت په پای سره زینی بیړنی تدابیر نیولې دي.
د غدفي وزن ټوټ مرسکل په تور شو باندې کې څو مخ مرسکل باندې کې تور شیم باندې کې او نو پیاده کس نه سکو دا عمل انجام وو کې وو د تخت محل د سولې بنګ پولیس په ټول خوست خار کې په مجموع کې پولیس او میډیا نت د خوګه په کوم سره مانګی ذریع کار کوي. ان شاء الله دا په یو ځل نو ځل مکمل ختم شي او کرا کرا دې زر به ختم شي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په ورسته یو میاشت کې خوست د ګڼو بمی چاودنو شاهد وو. د می په دویمه د سړک غاړې بمی چاودنه کې د دې ولایت امنیه قمندان ملپاسوال سید احمد بابازای هم وژل شوی وو. په دې ورځو کې بیا د دې ولایت مرکز ولسوالیو کې چاودنې ډېرې شوي چې پوځیانو ته د ځانې زیان په خوا کې ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
له خوست نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. په روزګان ولایت کې زیات شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سږکال غنمو زیات مرضونه کړي او که دولت همکاري ورسره ونه کړي نو زیات زیانونه به ورسیږي.
د ترینکوټ شار څخه شمالوی دی سترابطه د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورولا خپل پټی ته وبور کوي. نورولا چې په فرض روجه کې بیل پلاس کې دی او پر مخې خولې را بیږي ډیر پریشان معلومیږي.
چې مقصد 15 خوروار غنمه کول دغه سرخی چې وکی یو نیم یو خوروار پکښ کمی
دای وای ځکه پریشان دي چې غنم یې د جړی او سیاکوناک مرزونه کړي او د غنم حاصلات یې مخ پر رژیدو دي. دای وای د بزګری په برخه کې شاوخوا ډیر ښکاله کاری تجربه لري خو بیا هم نه دي توانېدلی چې د یادو امراض مخه ونیسي.
جړ مرزه ګوره بلګونه جړی ورسوي ډیر به په برباد رسی بس سیاکوناک لري هغه بس په درو وژو کې یو وژي تکتوش صاحب غنم دی خوچه داسې ومږي راس داسې ورته ګورې تک سپین ورږي منګر بس یالته دی ترشل کړله په خونه کې دی خرمن کړو واده چې ولي یو چور پک شمال میږي داسې میاشت بعد نه پاس دې درکار شي پکې.
د ترینکوټ شار ختیس خواته د میندرودی په سیمه کې دلته په پټوي کې ولاړ غنم د تنول لوري جړسي وې دي او پر پاړو یې هم یو ډول پودر غوندي مایا پرته ده. دا د بزګر راز محمد فصل دی. د ایله حکومت غشتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دوغنم ځکه کړل د 15 خوروار غنم به وکي کړي وای مخ چې مرز نه وای او زهردمه به شای چې تقریبا 15 خوروار شپږ خوروار توان به وسخه مخه ورسېږي د مرز په خاطر باندې چې کمبوت وو کې غنم کمزوري سوله زمر سره ځانګړې بایدل چې داسې مرز ته وسینو موږ غواړو چې مثال موسی راسې کومکونه را سره وسی او یا دواوی مثال وس پیدا سي دواوی خلکو ته ورکړل سي چې وو پاشل سي د مرز په خاطر باندې د دواوی ستا چې د مرز پر برابر باندې د واده چې د مرز ورکی خلکو پیدا کړی دی پیدا سوی دی.
د ورزګان د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم د غنمو یادو امراض زیات اندیشمن کړی دی او وايي په دې سره به په دغه ولایت کې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنی او مالداری ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړی وو خو دې اندېښنه لري چې سږ کال ښایي دا حاصل نیمایي ته راکښته سي. د ارزګان تر څنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړی او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم. ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظه نباتات. ریاست هر ولایت رئیس که خودمو منبع است. اما شما چی کنه بگویم؟ در بخش امراض آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم، چون این دکترهای خود داره از چنین صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنن، 6 ولایت تعقیب میکنن، 34 ولایت تعقیب میکنن.
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزګرانو هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنی د برخې متخصصینو د روزنیزو ورکشاپونو پر مهال دوی ته ښوولې وي نو اوس به یې د لاس په تڼاکو ګټلې روزي له خولې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. اوس هم ساسو ستاسو څو SMS-ونه. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکلي: باید کابل یوازې قرنطین نه شي بلکې ټول ښارونه باید قرنطین وي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ نه لیکي: له څو ورځو را په دې خوا د شارنه او بازار په مکمل ډول د خلکو لپاره خلاص شوی، خلک قرنطین نه مراتوي. خپلواک ساپای د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ نه لیکي: کورونا جدي ونیسئ، په خپل ځان او خپلې ټولنې رحم وکړئ، په کور پاتې شئ چې روغ پاتې شئ. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، له ټولو وسلوالو ډلو غواړو چې د اختر په ورځو کې جنگ ودروي تر څو خلک په آرام زړه د اختر ورځې ولمانځي. او یونس هلال نورستانی د کونړ ولایت له ناړې ولسوالۍ نه لیکي، دلته د خوراکي موادو نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي، حکومت باید دې ته توجه وکړي. 12:30 شوې. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ راډیو د اونیز باس د 15 پروګرام د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 1522 تنه په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 9216 ته ورسید. نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ د پاکستان له لورې لیوي خوا خلاصې شوي دي. شاهین 209 قولي اردو په جوزجان کې د 24 طالبانو د وژلو ادعا کوي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نشته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرشوب لا وشتېده. د بدخشان د پولیسو ویاند ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دې نشتو کې 14 بریدګر وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د کورونا ویروس له امله د مړو شویو امریکایانو د ویر په یاد به راتلونکې 3 ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. د وژل شوي سوري ژورنالیست جمال خاشقجي زوی ویلی دی چې د اورورې د خپل پلار قاتل بخښل دی. په ټویټر کې نن صالح خاشقجي لیکلی دی چې د کورنۍ د روژې د مبارک میاشتې په خاطر هغه کسان بخشي چې د جمال خاشقجي د وژلو مسؤل دي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت نندر سره اړیکه نیولې ده. زه په کندهار کې لګېدلی یم. اړوکو ولسوالۍ کې مهی به یم. په کور کې پروت یم. بچي راته ژاړي، مور او پلار ژاړي. زما یو امتیازات نه دي حواله شوي. په دې ارګان کې ولګېدلم. پولیسو اوس پروت یم په کور کې. زخمي حالات کې وینې را روانې دي. هغه را روانې په اسمانونه زه په قرضونو مې وکړو. نور راته سوکل پوښتنه کوي. د دولت د خوانه ما سره یو کومک نه دی شوی. بچیان دي، مور او پلار دي، ټول راته په ژړا دي. فریاد کوي یو شی ما سره دولت د خوانه سرباز د وطن په خاور باندې نزان قربان خو حکومت مون سره کې یو ورغه ظلم د تیارې سلام
د ګلمن ولایت د ګرنسل سالې څنګه څنګه درته والے دی. زه معلم مې مزمر دا کولځمه استادان د رسمي استادان د دوه رسمي استادان د دوه مشت ماشينه پاتې دي او رسمي استادان د دوه ماشينه پاتې دي. نو راوتلې دي موږ ته چوارې استلمې دي د بانک باندې د خلاصا تر هغه روپۍ نه درکړې درې څه معلومات څه دا ما د ګلمن ولایت سپوت الله په نامه ده.
آزاد خان منوالم د هلمند ولایت د شرکی لشکر بازار ستاسو سره په تماس کې یم. خبر رسیدلې اختر مبارکي د ټول افغانستان خلکو ته وایم. خدای تعالی دې د زموږ ملت راځي چې الله تعالی دې دغه د جګړې کمبل زموږ د افغانستان څخه ټول کړي او د شهیدانو کورنۍ ته د خدای پاک صبر جمیل ورکړي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک شفا ورکړي او خدای تعالی دې زموږ د غستلې او د غمزتلې د درجهدلې ملت راجوړ کړي او خدای تعالی دې د دین په افغانستان کې راولي چې ټول افغانستان خلک خپل تجربه باندې پوه شي. نور مو وحنه سم د خدای په نام هلمند ولایت آزاد خان منوال. السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
سموک راګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې د ونی خبريګي د مزدیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېګي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. او سم قدرمنوت اوریدونکو تاسو را بولم د ازادۍ رادیو د 19:25 اوریدو ته. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19:25
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی يم. بل اخر لا زیات چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبد الله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه وانډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سو، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، که درته ووایو چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولی شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله، او دا هم د افغانستان یوه برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مسله لا زیاته کړکېچنه کړي. په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
کوي. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هیواد د بحران خواته ته دوی مجبور چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بیلابیل اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دي وشي. نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، نه خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډېر زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسې وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسې میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ یې خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخواني ټول ټاکنو کې وسو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت جوړ
کړ.
یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو. دغه سی یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوی نه په اساسي قانون کې نه و او ګرد سر تر پایه مغایرت درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستی نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده د متحده ایالاتو ته خپل خاص تشکل لري او خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغه جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی که در جمهور رئیس والدی لپاره چه دا پا این زمان که چه واقع ده دند هم ده پا هم ده خپلا اینوان ده سلوش بیتیم مادی که راگلی دی چه ده واکونه او دندی یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی ام ده شکل باندی اوز هم تقریبا پا پل شکل باندی ده ماهیت ده منگه ده نظام لک تغییر خورد طبعا توپیری پا هم دی که ده چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم ډول باندې یا حتی مستقیم ډول باندې د جمهور رئیس پیس او پیژندل شو بل دغه توافقنامې له امضا نه سره لوي چې کومه توافقنامې کله درغلې دا مسله او ضرورت نو چې راشي د دې لپاره چې کومیسیون د مستقل انتخاباتو جمهور رئیس اعلان کړي اتلته د دې لپاره چې فشارونه بل ملي او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس چې بیا له اساسي قانون له چوکاټه ووځي بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رنجبر صاحب، دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټوله ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوي دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامه حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما هم دې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور پر رسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه تعینېږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوځي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې پیولو لپاره. نو دغه ضرورت دا سره لدی چې دلته هم همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړېږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې دی وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده؟ دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سر له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لاند ارزونه وکړو 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو، هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولي وشرمېدله.
یوازې لامل هم دغه ملي وحدت حکومت نه، نور عوامل هم لرل
بلا شک پرته نور عوامل، یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغه سي حکومت امنیت راتللی شي، فکر کوي په دغه سي حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي. کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایی رئیس نه مني، کله چې اجرایی رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا امنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی، فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی ک برعکس سبب کی. نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړي، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معاملې وکړه. اوس هم د
واحدي صاحب کچره دغه مصلحت نه رامنځته شوی، موږ تاسو ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چنجان جوړ نو کېدای شي افغانستان یو جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو د مصلحت خو تاسو نظر څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 15% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دفعه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره 10% ته نه رسېږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغه سیمه معاملې روانه ده، انتخابات نه کیږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو، کنه په کار و چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دوی ورسره لدې خبرو سره لدې معاملې سره لدې جوړ جوړی سره د افغانستان خیر هم پدې کې و، نه په دغه شرمیدلو ټاکنو کې چې نتیجې بل اخر بیا هم د خلکو رائے نشو. اوس د خلکو د رایو باس وای که ولسمشر غني د خلکو رای ګټلې وای، واقعي رای درلودی، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رای مې ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالی، یعنی د شرم خبر ده چې په کې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل، دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی ښه به نه وه چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای په ځای کړي وای؟
ګورې دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او زموږ یې ډېره بدبخته کړي سو دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه همغه جنګي جنایتکاران همغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی دا نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تدیر موافق تحلیل دی وای دي صاحب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي، مثلا شرطي بل څوک وایي زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور منل کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلودي چې د خلکو رایې په پخاوه خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څه لټول بهرنیانو
اوس وایم چې لټول ګوري موږ د جنگ په حالت کې اسو. د پر په کانفرنس کې په دغه وخت کې تیسه دي چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بی بی سی سره، ما وزرو زاری وکړه چې ګوري دغه جنگی ډلې ټپلې حاکمه نه کوي، دلته یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، فسارت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدی لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزی دولت موجود نه وي اصلا. دلته باید موږ د اگر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز د قدرتي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغسې یو حالت را نشي چې موږ اوسو کولی چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي، جنګ ده. دغه جنګ خپله لامل همدا ده چې قانون حاکم نشو، یو مرکزي قوي
دولت. مننه واحدی صاحب، بیا تاسو راګرځو رنجبر صاحب. واحدی صاحب، حزب اسلامي همدارنګ جمعیت له دغه هوکړې سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظره دغه دوی به دواړو منځ کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول چې په هوکړه ورباندې سوې ده په بشپړ توګه عملي کړي، او د دغه دوو ګوندونو پیاوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالم رای خود در انجبار سیب سرانه یوازده چه موافقی هم سلفی سده، بلکه ما دی معلومات و پر اساس اگر معلومات چه دی رسانه یکی نشتا، حتی انتخاباتی بحران دیم دیل پار دیزاین شو چه بلغسی حکومت جوشی هم پا 2009 کال کی او هم پا 2004 لس کی هم پا 2009 لس کی دیم دیل پار دا لانجه دیزاین شوی او حتی دغه معلومات شته چې بهرانیان بتلل ډاکټر عبدالله ته به یوه خبره کوله شپنی ته، بل قصدن دغه لانجه ساتله. او زه یعنی اساسي لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوس ته د بهرانیانو مستقیمه لاسوهنه ګڼم، او حتی اوس خو واضح ویل چې که دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیې کتلې خبرې، واضح به ویل چې موږ مرستې بندوو، مرستې نه کوو له دغسې حکومت سره، زموږ مرستې مشروطې دي له دغسې یو توافق سره. او پاتې شوه دا چې ولې حزب اسلامي او یا نور کاندیدان نه ورګډېږي یا ټول ولې راضي نه دي، ډېر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته دغسې حکومت وي افغانستان کې، چې موږ ټول پرې توافق ولرو، ټول افغانان پرې توافق ولري، ځکه چې که توافق رامنځته شو ټول خوشحاله وو، پیاوړتیا رامنځته کېږي. او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان یې نه غواړي، په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي، یو لانجه وي، ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي. او یا ست یوه بله خبره، اوس هم که تاسو د هوکړه وګورئ، په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شیان شته، یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي. دا ځل خو جانکیری نشته، بهرنیان ته به پټ شکایت کېږي یا له هغوی نه مرسته غوښتل کېږي، او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب یې کړی ظاهرا هغوی به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي، په والی به نه سره جوړېږي، په وزیر به نه سره جوړېږي، په معین به نه جوړېږي. دا لانجه بیا 15 کاله بیا هم شته، او په دې اساس قصدن لوبه د همدې لپاره ډیزاین شوې وه چې افغانان سره ویشلي وي، متفارق وي، یو پیاوړی مرکزي نظام رامنځته نه شي. ځکه چې پیاوړی مرکزي نظام رامنځته شو، د له طالبانو سره خبرې هم کېږي، سوله هم کېږي، حکومتولي هر څه جوړېږي، مګر تفرقه، اختلاف، ګډوډي کمزوری حکومت رامنځته کوي. او کمزوری حکومت هغه څه دی چې بهرنیانو په ګټه دی، دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامي لوبې کوي، افغانستان د ترهګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی، له داعش واخله تر نورو پټو ډلو پورې. او بالاخره اساسي خبره دا ده چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخه په دې ډول نیسي، او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي وي.
ډېر زیات مننه واحدي صاحب. رجبر صاحب، له نورو ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزه لرو چې ټول افغان ورته هیلې لري، هغه د سولې د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی. ستاسو له نظره دغه سیاسي توافقنامه به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسي، یو نیک اقدام نه ده؟
نو یو پړاو خو موږ شاته کې خوده شکلی نگانه، شکل نگانه، مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزه، یو موزه څنګه لږه چې هغه د سیموزه دي ټولې ټولې کړي په بار کې نیولې، لکه څنګه چې وای دي سیبوې لږه یو تعداد پاتې دي د باندې، مګر دغه عمده الخونه عمده هغه ډېرې چنې جلمغال چې کوو هغه خلک شامل دي په دغه دوه اړخو کې چې هغه اکثریت یې دا جنګ سالاران دي چې عبدالله سره دي، یو تعداد حتی د غری صاحب سره هم دي، مختلف اقشار دي دوی سره. دغه دي اوس یوه خلص او یو ټیم به جوړوي او مذاکرات ته به ځي. دلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به هم اوس راضي ول دې نه استقبال وکړي او دې نه به ملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه به هم، مګر خپله همدغه تعیین دي حیات او برنامه دی د هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې په خپل داخل دی ټیم کې خلق کې چې دا په خپل لوی لانجی چې څوک په مذاکراتي هیئت کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي، کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نه شي، یعنی خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلی همدغه چې اوس مایسته راځي، لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو. او اوله ورځ چې پیښه دی چې جوړېده، ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي، دغه ستونزې به هم دلته وي د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي.
استاد واحدي، په داسې حال کې چې ستونزې هم لري، خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغې هوکړې هرکلی وسي، دا نو په څه معنی؟
په نړیواله کچه ځکه هرکلی کېږي چې امریکا یې هرکلی وکړه، او امریکا هم دغه څه غوښتل، نو طبیعي ده چې هرکلی به کېږي. او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تاسو پوهیږئ چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي، خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په خپل پلګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هیوادونه هم ځینې د دې لپاره چې ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بل اخره ورداخل شو. خی ځینې اړخونه په دې کې هم خوشاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هیوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړې شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، یعنې د خپل ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښ وي او ملاتړ به کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات راوګرځي. مګر داسې زما په نظر که واخو په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت کته سو ګورې میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت ماوینین یې بیا د نور ماوینین ورته معرفي کیږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غنی تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څومره دم وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دایم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د اشار پیس کارولې. کوم ولس څوک ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي. ولس خو دا اشرف غني چې تر کومه مقرره روانې کړي دا نه غواړي. ولس خو متفاوت شی غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره دی چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شي، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځندوي دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوي او نه یوازې دا چې موږ د ټولې طرف ته متاسفانه په دغه کې ګامونه روان یو بلکې نوې خندونه جوړیږي. او په دې سره دا اوس مو تاسو خبرې کوي د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی، ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکی وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژنې سي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بارنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کوم سیاسي معاملې چې روان دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
په کسانو جیبونو ته ځي. مننه واحد صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه بل نه ښه ده؟
نو ګورل ته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل د دولتداري چې په هغه وخت کې تعمیل شو هغه خو اثر نظام ته تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې. د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د 3 مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سره دې چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول دلته لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي.
د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدری تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي. چې ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتاوی قانون اساسي پر نه کی یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات ته بیا توجه کی، لکه په خوا غونډې ونیسي ملي وحدت حکومت غونډې چې بیا
ډیر زیات مننه. بس همدل تر ټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدی او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپو کبیر انجبار له تاسو ته ډیر زیات مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنور دن کو تربیه کي چاره
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.